ته مشال ډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه مني. وخت سهار لس بجې شوی. په دې غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اورې د احتساب کمی ادارې د مشر د مبینه اډیووی او ویډیووی خبرې په دغه راز د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ او د هند وزیر اعظم نریندر مودی بیا وزیر اعظم جوړېدو به په پاکستان څه اثرات وي او په وروستۍ نیمۍ کې دوه اونیزې خپرونې اهم لرو. خو تر هر څه مخکې له مجید بابر دې سره تازه خبرونه.
لمبے د مشال دخل سرٹ کی مسلم لیگ نواز ڈلی د نیب د چرمین پخدیہ کی پلٹن لپاره د پارلیمانی کمیٹے جوڑول غوښتنه کړې. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د جام د سلی د منارې د شپورول لپاره هڅې کوي. امریکایي ولسمشر مندنی ختیځ ته د 1500 سرتیرو استولو حکم کړی. د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د وزیر اعظم عمران خان او د هغه د نورو مشیرانو پر ضد د احتساب د ادارې د چیرمین په قضیه کې د پلټنو لپاره د پارلیماني کمیټه جوړولو غوښتنه کړې ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال شاهد خاقان عباسی وویل
په خیبر پختونخوا کې د عمران خان احتساب ټولو کتلې دي او اوس دوی د نیب چیرمن بلیک میل کوي او دباو پرې اچوي چې د حکومت کرپشن مخې ته را نه وړي. نو ګوند یې دا غوښتنه کوي چې یو پارلماني کمیټې دی جوړ کړی شي چې د هر څه پلټنې وکړي چې رښتیا د اولس په وړاندې راشي.
دا په داسې حال کې دا چې تېره ورځ یو شخصي ټلویزیون د نیب د چیرمن جسټس ریټایر جاوید اقبال د یوې ښځې سره د غیر اخلاقي خبرو یو آډیو ویډیو نشر کړه. د دغې ټلویزیون مالک طاهر خان د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار دی. خو تېره ورځ د اطلاعاتو مشیر فردوس عاشقاوان وویل چې طاهر خان په وزیر اعظم هاوس کې په یوه غونډه کې د شرکت نه منع کړل شو. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپو ویلي چې د احتساب قومي ادارې یوازې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد احتساب شروع کړ. تېر ورځ په پیښور کې د یوې خبري غونډې نه پس مشال لیدو سره په خبرو کې شیرپو وویل چې یو خبریال سره د خبرو پر مهال د نیب چیرمن جسټس جاوید اقبال د دې خدشاتو اظهار کړی و چې اپوزیشن او حکومت دواړه د هغه نه خوشاله نه دي.
کېدی شي چې یو وخت داسې راشي چې پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون او پی ټی آی په یو هغه باندې ودرېږي زموږ خلاف. نو هغه خپل خدشات ظاهر کړي دي. نیب یو داسې اداره چې هغه دې انصاف وکړي او د چا په هغه کې نه راځي. د نیب چیرمن حکومت نشي بدلولی.
د پاکستان یو خبریال جاوید چودھری سوره د مخکی په خپل یو قصواره کالم کې د نیب د چیرمن په حواله یو شمیر انکشافات کړي وو. خو د نیب بیان د دې خبرو تردید کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د جام د سلی د منارې د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي. د غور د شارک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلابونو لاندې کړې ده. د مشال ریډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله وایي چې د سیلاب اوبه د جام تر سلی رسیدلي او دا تاریخي میراث له ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د غور والي غلام ناصر خازي مشال ریډیو ته وویل د افغانستان ولسمشر هم لارښوونه کړې چې له هر امکانه کار واخیستل شي او دا منار لړنګېدو وژغورل شي. خو د خازي په وینا چې سیلاب کچه لاري خرابې کړي او د مرستو رسولو کار له خنډ سره مخامخ دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د سلی خوف شاته د سیلاب د اوبو لاره بنده شوې ده. دا سلی د جام دریاب ته نږدې ده چې د هریرو دریاب ته ور بهیږي. دې تاریخي ځای ته د رسیدلي تاوان د کمولو لپاره خلکو هم مرستې کړي دي. د ایران وزیر خارجه جواد ظریف خبرداری ورکړی چې کنړیوال قوتونه د امریکا د جارحیت پر ضد یو موټی نشي نو مندنی ختیځ به د بې نظمۍ سره مخ شي. ظریف دا خبره په داسې حال کې کړې چې د واشنگټن او تهران ترمنځ دا فشار زیات شوی. د ایران سرکاري خبري ایجنټ ایرنا ویلي چې ظریف دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې کړې چېرته چې هغه لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره ولیدل. د واشنگټن او تهران ترمنځ تعلقات پس له هغې خراب شول چې کال مخکې امریکا د ایران سره په 2015 کال کې شوي. د نړیوالو قوتونو لخوا د هغې ایټمي لوزنامې نه پشا شو چې په اقتصادي بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل ایټمي پروګرام محدودوي. پس له هغې واشنگټن د ایران پر ضد جارحانه رویه اختیار کړي او دوباره پرې بندیزونه لګولي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ ایران سره د مخ په زیاتېدونکي کړکیچ په تناظر کې منځني ختیځ ته 1500 سرتیري په دې مخواسته ولي چې هلته خپل پوځي طاقت نور پیاوړی کړي، خو ترامپ ټینګار کړی چې د دې ځواکونو کردار به حفاظتي وي. د ولسمشر ترامپ د تېرې ورځې د دې اعلان نه پس امریکایي وزیر خارجه وویل چې ترامپ انتظامیه پلان لري چې سعودي عرب، متحده عربی امارات او اردن ته د 1.1 ارب ډالرو وسلې په دې مخبر کړي چې د ایرانی جارحیت مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ پرون د مئی په 23مه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې اضافي ځواکونه به تر ډېره حده په ټوله سیمه کې د ساتندویانو رول لوبوي. ترامپ وویل موږ غواړو چې منځنی ختیځ محفوظه وي. هغه دا وینا په داسې وخت کې کړي چې جاپان ته روان وو. اور اس تے خبر د لوب په حوالہ، افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټونو ماتې ورکړه. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه لوبه وه چې د انګلستان په برسټل ښار کې وشوه. په چا د پاکستان په ګټه وخته او افغانستان ته د 223 منډو هدف وټاکه. راشد خان او دولت زدران دواړو 2 وکټونه او محمد نبی 3 وکټونه واخیستل. ټاکل شوی چې د مئی په 1.5 نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر لوبډله 2 دوستانه لوبې وکړي. د مشال د خبرونو پای.
اردوونکو خبرونه مو له مشال رادیو اوردل شي. مجید بابر وړاندې کول تاسې زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شي. په دې غړي کې اوري د پاکستان مسلم لیگ نونو د احتساب خامي ادارې د مشر د مبینه آډیو او ویډیو د پلټنو غوښتنه کړې. بل خو د خامي وطن ګوند مشر وایي
کمې پورې چې د احتساب عمل دی نو یک طرفه دی نه کیږي. د حکومتي د کم شخصیات چې دي دغوی کیسونه لږ رستو کړي دي.
په اسلام آباد کې یو کارپوه وایي د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ د هیچا په ګټه نه دی. او په دې اړه هم راپور لرو. که د هند وزیر اعظم نریندر مودی بیا وزیر اعظم جوړیږي نو په پاکستان به یې ممکنه اثرات څه وي؟ یو کارپوه وایي
مودی که تاسو خیالي مخکېني انتخاباتو نه مخکې هم سخت خبرې کړې وې. چې انتخابات شو بیا یې نواز شریف هم غوښتی و بللی و خپل سوګند پورته کولو رسم ته، او بیا یې دلته پاکستان ته خپل هم راغلی و.
او په وروستۍ نیمایي کې 2 اوریزي خبرونې، روښانه مستقبل او د باختر ستوري هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د احتساب کمی اداري نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د مبینه آډیو او ویډیو پلټلو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنې په کولو سره تور لګولې چې کومو ټي وي چینل دا ویډیو خپره کړي نو مالک یې د وزیر اعظم عمران خان مشیر او ملګری دی. نو دوی ادا کوي چې دا خایر دې معاملې تر شا د وزیر اعظم لاس دی. بلخو د وزیر اعظم د اطلاعاتو خصوصي معاون فردوس شقاوان د مسلم لیگ نون دغه تورونه رد کړي. د یادونې ده چې پاکستان یو شخصي ټي وي چینل نیوز ون د نیب چیرمین په اړه یو ویډیو او ټلیفوني خبرې خپرې کړې چې پکې یو مبینه تن چې د ټي وي چینل په خبره د نیب چیرمین جاوید اقبال دی له یوې ښځې سره غیر مناسبه خبرې کوي. بلخو نیب دغه ویډیو او آډیو جعلي او دروغ ګرځولې. تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې راپور کې اورو.
پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون سینئر نائب صدر شاهد خاقان عباسی پرون د جمعې په مازیګر په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال په حکومت تور پورې کړو چې د نیب چیرمین جسټس ریټایرډ جاوید اقبال بلیک میل کوي، او په دې معاملې کې وزیر اعظم عمران خان د هغې ځنې ملګري او مشیران یې ککړ دي. د نوموړي وینا وا د نیب چیرمین خبریال جاوید چودھری ته ویلي ول چې د حکومت لخوا پرې فشار دی چې د وزیرانو او د حکومت اتحادیانو پر ضد څه قسمه کاروایی ونه کړم، خو د نیب سره ځنې داسې کیسونه شته چې په رابر رکولو سره حکومت راغورځېدلی شي. نو دا وجه ده چې حکومت په دا قسمه ګامونه پورته کولو مجبوره شو.
جس چینل نے یہ
کم ٹی وی چینل چې دا آڈیو او ویډیو چلولې نو د هغې چینل مشر طاهر خان د وزیر اعظم عمران خان مشیر او ملګری دی. نو ترې دا خبره په ډاګه شوه چې د دې هر څه په شا د وزیر اعظم لاس دی. په خیبر پختونخوا کې د عمران خان احتساب ټولو کتلې دی او اوس دوی د نیب چیرمین بلیک میل کوي او دباو پرې اچوي چې د حکومت کرپشن مخې ته رانه وړي. نو ګوند یې دا غوښتنه کوي چې یوه پارلماني کمیټې دې جوړه کړی شي چې د دې هر څه پلټنې وکړي چې رښتیا د ولس په وړاندې راشي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان په لاهور کې رسنیو ته وویل د مسلم لیگ نون تورونه بې ځایه دي او اپوزیشن ګوندونه وزیر اعظم په دې معامله کې ککړ کول غواړي. د نوموړې وینا وه د مسلم لیگ نون دا ماضي پاتې شوی چې دا قسمه جعلي آډیو ریکارډینګز به خپلو مخالفینو پر ضد مخې ته راوړل. نه خو به موږ خپلې ادارې یوازې پرېږدو او نه به د یاد ګوند له وجې کمزوري کېدو ته پرېږدو. زه مسلم لیگ نون ته ویل غواړم چې دا قسمه کارونو له وجې هیڅ قسمه رعایت درته نه درکو او تر څو چې د شخصي ټي وي چینل د مالک خبره ده نو هغه نه خو په وزیر اعظم دفتر او نه په سیکریټ کې څه قسمه عہده لري. د ذکر دا چې د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل نیوز ون د نیب چیرمین په اړه یو ویډیو او د ټلیفون خبرې خپرې کړې وې چې پکې یو تن چې ټي وي چینل داوه کوله چې د نیب چیرمین جاوید اقبال د یوې ښځې سره غیر مناسبه خبرې کوي. نیب دغه ویډیو او آډیو جعلي او دروغ په ګرځولو سره ویلي ول دا کار د یوې بدناموونکې ډلې دی او پر ضد یې مقدمه درج کړې شوې دي. د نیب د تردید وروستو یاد ټي وي چینل معافي په غوښتلو سره وویل دا یې غلط خبر خپور کړی و.
مشال اډو ته غوښته هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د احتساب قومي اداره دی یوازې د اپوزیشن ګوندونو غړي نه بلکې د حکومتي ګوند غړي هم احتساب ته حاضر کړي. نوموړي بیګا مشال اډو ته ویل چې د نیب چیرمین ریټایرډ جسټ جاوید اقبال څو ورځې مخکې له خبریال جاوید چودري سره داسې خبرې شریکې کړې وې چې ښایي د نیب چیرمین د حکومت لخوا تر فشار لاندې دی. تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې ورو.
پېښور کې د خبریالانو سره د خبرو اترو وروسته آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان د احتساب اداره دی یوازې مخالف ګوندونه په احتساب کې نه پنخه کوي بلکې واکمن خلک دې هم احتساب ته حاضر کړي. شیرپاو خان وایي د احتساب د قومي ادارې مشر جاوید اقبال څو ورځې وړاندې د پاکستان د یو خبریال جاوید چودري سره په یو ناسته کې داسې خدشات هم ظاهر کړي وو چې هغه دا وخت د حکومت له اړخه هم د فشار لاندې دی.
کومې پورې چې د احتساب عمل دی نو یک طرفه دی نه کیږي. د حکومتي دا کم شخصیات چې دي داغوی کیسونه لږ رستو کړي دي. هغه چې کمې خبرې کړي هغه په هغه کې دام ویلې دي چې کېدی شي چې یو وخت داسې راشي چې پیپلس پارټي مسلم لیگ نون او پی ټی آی په یو هغه ایک مند ودرېږي خلاف. نو هغه خپل خدشات ظاهر کړي دي. نیب یو داسې اداره چې هغه دې انصاف وکړي او د چا په هغه کې دې نه راځي. د نیب چیرمین حکومت نشي بدلولې.
آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په مرکه کې په یو شمېر نورو ملکی او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې پروګرامونه
روخانه مستقبل پلسنیمو بجو،
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجو،
پام کوا په دولسنیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په پاوکم یو بجا،
سندری جادوګری په یونیمه بجا،
د مشال پونم په دوو بجو،
روختیا او درملنه په دونیمو بجو،
ټولنیزې شبکې او سختریزی په پاوکم سلور بجو،
د سولې پر لور په سلورنیمو بجو،
جمهوری غاګونه په پاوکم پنځه بجو.
مشال اډو ته غوښته اوریدونکو له دمې مخکې تاسې واوریدله چې د مسلم لیگ نون ګوند او دغه راز د قومي وطن ګوند مشرانو دغه راز داسې څرګندولې کړي چې د پاکستان د حکومت لخوا، بلکې دوی دغه تورونه لګولې دي چې د پاکستان د حکمران ګوند لخوا د احتساب د قومي ادارې یا نیب پر مشر فشار دی چې دا راز د دوی زده یعنی د حکومت ضد کاروایی ونکړي. نو دغه راز هم پر دغه موضوع مو په اسلام آباد کې له خپل خبریال او همدغه راز د سیمیزو چارو پو ترخان صاحب سره لږه شیبه مخکې خبرې کړې دي، او له هغه مو پوښتلې دي چې له خبریال جاوید چودھری سره داسې خبرې چې د حکومت لخوا پر نیب چیرمین باندې فشار دی چې دوی خلاف کاروایی نه کوي، او د هغې وروسته بیا د نیب د چیرمین یو مبینه ویډیو او آډیو مخې ته راتلل چې په هغې کې د کم ټی وی چینل دی او چا دغه انټرویو چلولې ده، نو هغوی دا تور هم لګولی دی چې په دې کې چې کوم کس دی کم تن دی، نو هغه د نیب چیرمین دی او هغه له یوې ښځې سره نامناسبه خبرې کوي. نو پر دې مو له ترخان صاحب سره خبرې کړې دي، راځي چې په ګډه وښو.
تاثر خدای دی چې د نیب د مشر اولنۍ خبره کړه هغه د مرکې وکړو اخبار سره چې کړې وه، کالم نگار سره چې کړې وه، جاوید چودھری تاسو ذکر وکړو، نو هغې باندې لانجه جوړه شوه، ځکه چې په هغې کې تور نورې خبرې هم وې، لیکن د تورو نه مهمه خبره اوس دا اپوزیشن کوي چې د نیب چیرمین دا خبره کړې وه چې د سره داسې کیسونه شته، داسې شواهد او ثبوتونه شته د حکومتي کسانو پر ضد، که چیرې د هغه کیسونه شروع کړه نو د نیب چیرمین دا وایي چې بیا به حکومت وغورځېږي، حکومت به ړنګ شي، ختم به شي. دغه چې کله چاپ شول دلته او بیا وروستو اسې خو د نیب د خواهی وضاحت راغی، لیکن جاوید چودھری بیا دلته په ټلویزیونونو کې ښکاره شو، هغه دفاع وکړه چې دغه خبرې هغه سره شوې دي، او د نیب هغه تردید او وضاحت هغه داسې دومره قوي او مضبوط هم نه و. بیا د چیرمین په دغه انټرویو باندې یو خو په دې بنیاد باندې دلیل باندې اعتراضونه شروع شو، آصف زرداری اعتراض وکړو، اپوزیشن مسلم لیگ نون اعتراض وکړو چې چیرمین سره خو د سره اول د مرکې اختیار نشته، دویم بیا هغې دغه خبرې ته ډېر زیات اهمیت ورکړ چې د نیب چیرمین دا خبره چې کړې ده چې هغه سره کیسونه شته د حکومتي خلکو خلاف، لیکن هغه نه شروع کول غواړي، نو دغه اوس دلیل دی ځان سره ساتلی دی چې د نیب په مشر باندې دباو دی، لکه څنګه چې شیر اوس په مرکه کې وې. نو ځکه اوس مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف تیره ورځ، او بیا د مسلم لیگ نون چې کوم نائب صدر دی پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی، دوی اوس دا غوښتنه کړې ده چې د پارلیمان یو کمیټه د جوړ شي چې هغه د دې ټولو پیښو پلټنې وکړي شي، او دوی دا دعوه کوي چې د حکومت دباو دی په د نه په چیرمین باندې، او دوی خدام اپوزیشن دا خبره اوس کوي چې حکومت غواړي چې د نیب چیرمین لري کړي چې کوم کیسونه د حکومت د خلکو خلاف دي دغه کیسونه مخه ونیول شي. دا سم دلته په مطبوعاتو کې په میډیا کې راځي خبرونه ډېر زیات دي چې کوم نائب چیرمین اوس چې کوم نائب دی هغه د اپوزیشن چې کومه دعوه ده هغه د عمران خان سره نږدې دی، نو دوی دا دعوه کوي چې د نیب چیرمین لرې شي، او د عمران خان هغه نږدې ملګری د نیب چیرمین شي، نو بیا دوی دا وایي چې بیا هغه کیسونه د حکومت په ضد چې کوم دي هغه به ودرولی شي، او د اپوزیشن خلاف به کیسونه جات پی. چلو یو تنازع خو شروع شوی دا اوس د نیب چیرمین دغه کالم نو بیا د دې بل واقع نه.
ها نو ترخان صاحب په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونو لوړاند ویلي دي چې د روزین او روستو به منګه د حکومت ضد تحریک پیلو، په دې کې دا قسمه خبرې مخې ته راتلل، نو څنګه ګوري راتلونکي ته؟
دې سره ګوري جی یو خبره خو دې خو اوس شک نشته چې د نیب د مشر دغه اولنۍ انټرویو او د هغې وروستو بیا دغه د ویډیو او دغه د ټلیفوني خبرو د موضوع سره خو اوس هغه ټول فوکس اوس دې موضوعاتو ته شوی دی، هغه د نیب کیسونه یا بل څه یا بل څه نه، یو لانجه خو نوې راغلې ده او هغه ختم هم نه ده، ځکه چې اوس مطالبه دغه روانه ده. بلخوا حکومت پرون تېره ورځ د قانون وزیر فاروق نسیم بیگا د ټلویزیونی یو چینل کې راښکاره شو، او هغه دا خبره وکړه، دفاع وکړه د نیب د چیرمین نه، او بل دا وایي چې عمران خان هیڅ اراده نه لري چې د نیب چیرمین لري کی.
د په اسلام آباد کې زموږ همکار طارق خان چې موږ ورسره پر دې خبرې کړې وې چې د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند احتساب د کمی اداري مشر جسټس ریټایر جد اقبال د مبینه آډیو او ویډیو پلټن لپاره د پارلماني کمیټي جوړول غوښتنه کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتس او لنډو صفو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتس.
مشال لډو ته غوږ استیدونکو د نیشن ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د یو روژه پر مهال د پاکستان پوزیشن ګوندونه راټول شول او غواړي چې د موجوده حکمران ګوند خلاف اتحاد جوړ کړي او له روژې وروسته تحریک پیل کړي، خو ورځپاڼه وایي که دا اتحاد د اختر نه پس یو متاثر کن احتجاج پیل نه کړي یا تحریک پیل نه کړي نو د دوی دغه رایوځه کېدل به ضایع شي. تفصیل د مجید بابا نورو.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیشن په خپل یو مقاله کې لیکي چې د نوي پارلماني غړیو صرف نه میاشتې وشوې چې د خپلو سوکو سوګندې پورته کړې، خو اپوزیشن ګوندونو د یو لوی اتحاد جوړول پیل کړل. د ورځپاڼې په خبره د یو شمیر ناکامه هڅو لکه د ولسمشر لپاره د یو متفق امیدوار غوره کولو نه پس اخر هم د اپوزیشن لوی لوی ګوندونه په یو متحده اپوزیشن جوړولو کې په دې مخه کامیاب شول چې د حریف واکمن تحریک انصاف مخه ونیسي. تیره اونۍ د یوې روژې ماتې پر مهال د اپوزیشن یولس ګوندونه رایوځای شول، خو د ورځپاڼې په خبره دا هڅې دومره معنی خیرې او پوره اثرې وې چې حکومت ته یې ویره پیښه کړې ده. د ورځپاڼې په خبره د هغې روژې ماتې نه پس چې ټول هیواد کې یې ولس حیرانه کړی، اوس وخت راغلی چې اپوزیشن د یو اغیزناک اتحاد په لور ګام واخلي، ځکه که د دې نه پس کوم احتجاج یا د سیاسي طاقت مظاهره ونه شي نو بیا به دغه افطاري یو انفرادي غونډه ګڼل کېږي او د اپوزیشن ګوندونو حسبه د شروع کېدو نه مخکې ختم شي. له بده مرغه ښکاري داسې چې دا لوی اتحاد هم په دغه لوري روان دی، ځکه چې په دې اتحاد کې دوه لوی ګوندونه پیپلز او پاکستان مسلم لیگ نواز د ډیرو مودو نه د یو احتجاج خبره کوي، خو تر دا مهال هغه احتجاج تر سترګو نه شو. د ورځپاڼې په خبره د دې مجوزه احتجاج په لړ کې وروسته اشاره د اختر نه پس رامنځته شوه، خو ښکاري داسې چې مسلم لیگ نواز ګوند د دې نه هم په شا شو، ځکه چې مریم نواز شریف دغه موضوع باندې اوس خبرې کولو نه ډډه کوي او خپله ټوله توجه یې د حکومت نااهلۍ ته ګرځولې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال په دې اپوزیشن اتحاد کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن یوازینی کس دی چې د اختر نه پس د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره تیار دی. جمعیت علما اسلام فی ډله د دې ټول ګوند د غونډې لپاره کنوینر وټاکل شوه او فضل الرحمن وار له مخه د خپل ګوند پلویانو ته هدایات جاري کړي چې د اختر نه پس په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د یو لوی احتجاجي مظاهرې لپاره تیاری ونیسي.
مشال لډیو ته غوږستی ته ست مجید بابا دغه راپور وړاندې که اوس راځو دې ته چې د پاکستان د دور ځنی سفر په خیری ورځ پرون د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پاکستان له وزیر اعظم بهرنیو چارو وزیر او پوځمشر سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او خلیج فارس کې د امریکې او ایران ترمنځ په زیاتېدونکي کړکېچ خبرې کړي. بلخوا هم پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په سیمه کې د ایران د فعالیتونو له امله به امریکا منځنی ختیځ ته اضافي ځواکونه لیږي. تفصیل په دې راپور کې. پرون د پاکستان د سفر پر مهال د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او خلیج فارس کې د امریکا او ایران ترمنځ په زیاتېدونکي کړکېچ خبرې کړي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د جمعې په ورځ پاکستاني وزیر اعظم عمران خان له جواد ظریف سره په لیدنه کې ویل چې هیواد یې د برادر ملکونو ترمنځ د کړکېچ په کمولو کې د خپل دوستانه اړیکو کارولو ته چمتو دی. د زیارت پر ورځ پاکستان ته تر رسیدو وروسته له ایرانی مطبوعاتو سره په خبرو کې جواد ظریف په سیمه کې وروستۍ صورتحال خطرناک وباله. د پاکستان پخوانی سفیر او د بهرنیو چارو په اسف دورانی پرون مشال ډوته ویل ایران غواړي چې له امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کولو لپاره د سیمې هیوادونه خپل رول لوبولو ته چمتو کړي.
مناسب موقف ہم جنگ سبھی باہر حالت کی تباہی راؤن تب ہم شامل کیا بل سوکھتی اسلام آباد میسج بدل
دا براسال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په سیمه کې د ایران د فعالیتونو له امله امریکا به منځنی ختیځ ته اضافي ځواکونه لیږي چې په سیمه کې له وړاندې موجود خپل عسکر خوندي کړي. په واشنگتن کې له خبریالانو سره په لیدنه کې صدر ټرمپ د امریکا غږ رسنۍ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ایران خپل صلاحیتونه ګړندي کړي دي. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې یو کال مخکې هغه وخت خراب شوې چې په 2015 کال کې د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ له شوي اټومي تړونه امریکا ووته. د دغه تړون په نتیجه کې د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې پر تهران لګیدلي سخت اقتصادي بندیزونه لرې شول، خو واشنگتن بیا دغه بندیزونه لګولي دي. واشنگتن په منځني ختیځ او خلیج فارس کې د ایران د فوري ګواښونو له امله د خپلو پوځي تجهیزاتو د زیاتولو امر کړی، خو تهران د امریکا دغه تورونه ردوي. پرون له پاکستانه ایران ته د ستنېدو نه مخکې د ایران بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیده کاته وکړل او د پوځ مطبوعاتي څانګې له مخې دواړو چارواکو په مشترکه مفاداتو او د سیمې په حالاتو خبرې وکړې. مطبوعاتي څانګه زیاتوي د پوځ مشر وویل چې جنگ د هیڅ چا په ګټه نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان کې ځینې پوهان پر دې نظر دي چې د هند برتانیا جنتا پارټۍ د مشر او موجوده وزیر اعظم نریندر مودی بیا وزیر اعظم جوړېدل به د پاکستان په ګټه وي. دوی وایي مودی چې کله په وړومبي ځل وزیر اعظم جوړ شو نو هم یې د پاکستان له هغه وخت حکومت سره ښې اړیکې جوړول غوښتل او د پاکستان دوره یې هم کړې وه. تفصیل د بوریوال کاکړ په دې راپور کې ورو.
پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د مئی پر دروشتمه له هغه وروسته هندي وزیر اعظم نریندر مودی ته مبارکي وویله چې د هغه ګوند د هند پارلماني انتخابات وګټل. عمران خان پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی چې دی د نریندر مودی ګوند بھارتیا جنتا پارټي او د هغوی اتحادیانو ته پر بریالیتوب مبارکي وایي. عمران خان زیاته کړې چې دی له نریندر مودی سره په شریکه د سیمې د امن لپاره کار کولو ته په تمه دی. نریندر مودی په جواب کې عمران خان ته لیکلی چې زه ستا د نیک هیلو قدر کوم او ماتل د سیمې امن او پرمختګ ته لومړیتوب ورکړی دی. د سیاسي او سیمیزو چارو پوهان وایي د انتخاباتي کمپاینونو پر وخت ویناوي د هیوادونو له رسمي پالیسیو سره توپیر لري. لیکوال او شنونکی افراسیاب خټک وایي که څه هم نریندر مودی تر انتخاباتو وړاندې د پاکستان پر ضد موقف خپل کړی و، خو هغه سې کول نه د هند او نه هم د سیمې پګټه دی. د ویل که هند او پاکستان د اړیکو شکول او پرمختګ غواړي نو یوازینی لارې دا ده چې له یو بل سره خبرې وکړي او خپل منځي ستونزې هوارې کړي.
دینه بغیر پر لاره نشته چې جنوبی ایشیا کې ګاونډي ملکونه یو بل سره خبرې وکړي. تاسو ګورئ صاف پټه په ولار دی، یو انچ مخې ته نه ځي. او بل طرف ته دغه دواړه ملکونه پاکستان او هندوستان چې کله شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن کې یوځای کشي نو هلته کې بیا دی خبرې هم کوي او بلته کې سم روانه وي. دا ضرورت هم شته چې اقتصادي پرمختګ لپاره دی خپلو کې باید خبرې اترې وکړي. او مودی که تاسو خیالي مخکېني انتخاباتو نه مخکې هم سخت خبرې کړې وې، چې انتخابات شو بیا یې نواز شریف هم غوښتی و بللی و خپل سوګند پورته کولو رسم ته، او بیا دلته پاکستان ته خپل هم راغلی و.
د نړیوالو اړیکو پو ډاکټر سرفراز خان وایي په پاکستان او هند کې چې اوس مهال څه ډول حکومتونه دي له هغوی دا تمه کېدی سي چې خپل منځي اړیکې به شلوري ته بوځي، خو د ده په وینا په دواړو هیوادونو کې هغه قوتونه زور لري چې ګټه یې د دې هیوادونو ترمنځ په کړکیچنو اړیکو کې ده.
دواړو طرف ته فوج چې دی زیات نه زیات بجټ غواړي. پاکستان کې فوج چې دی هغه غواړي چې مونږ هندوستان سره چې دی دفاع لپاره مونږ پیسې پکار دي، ملک کې پیسې شته نه، هغه خپل بجټ سیوا کول دپاره جنگي جنون پیدا کوي او خبرې اترې کوي. داسې هند کې هم که تاسو کتلي دي د پلوامه نه پس عام خبرې د فوج طرف نه داره دي، د هغې وسله چې دی زړه ده، د هغې ټریننګ زوړ دی، د هغې فوجان ته راشن نه پوره ملاویږي.
د هند د انتخاباتو کمیشن د مئی پر 24 تایید کړه چې د بھارتیا جنتا پارټۍ په مشرۍ ملي جمهوري اتحاد د پارلمان له 543 چوکیو څخه 301 کم 50 چوکۍ ګټلې دي. په دې 301 کم 50 چوکیو کې 303 یوازې د وزیر اعظم نریندر مودی بھارتیا جنتا پارټۍ ګټلې دي چې ورسره به نوموړی د راتلونکو 50 کالو لپاره د هند وزیر اعظم وي.
ورول کاکړه سره راپور باندې کو چې د هند د انتخاباتو او پاکستان څخه اغیز وی خو اوس وخت شوه لسنی بجې ل مجید بابر د خبرو لاندې جوړو
مسلم لیگ نواز گند یو مشر د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د وزیر اعظم عمران خان او د هغه د نورو مشرانو پر ضد د احتساب د ادارې د چیرمین په قبیه کې د پلټنو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د قامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپو ویلي چې د احتساب قامی ادارې یوازې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد احتساب شروع کړی. تېره ورځ په پېښور کې د یوې خبري غونډې نه پس مشال لیډو سره په خبرو کې شیرپو وویل چې یو خبریال سره د خبرو پر مهال د نیب چیرمین جسټس جاوید اقبال د دې خدشاتو اظهار کړی و چې اپوزیشن او حکومت دواړه د هغه نه خوشحاله نه دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د جام د سری د منارې د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي. د غور د شارک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلابونو لاندې کړې. د ایران وزیر خارجه جواد ظریف خبرداری ورکړی چې که نړیوال قوتونه د امریکا د جارحیت پر ضد یو موټی نه شي نو منځنی ختیځ به د بې نظمۍ سره مخ شي. ظریف دا خبره په داسې حال کې کړې چې د واشنګټن او تهران ترمنځ فشار زیات شوی. امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ ایران سره د مخبریاتی د کړکیچ په تناظر کې میندنی ختیځ ته 15 سرتیری په دې مخه استوري چې هلته خپل پوځي طاقت نور پیاوړی کړي. خو ټرمپ ټینګار کړی چې د دې ځواکونو کردار به حفاظتي وي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 ماتې ورکړه. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه لوبه وه چې د انګلستان په برسټل ښار کې وشوه.
دو مجید بابر چې تاسې د خبرونو لنډیز باندې کوو په دې نمای کې دوه اونیزې خپرونې لرو د باختر ستوري او روښانه مستقبل. خو تر هر څه مخکې راځو روښانه مستقبل اونیزې خپرونې ته. اوریدونکو د دې اونۍ په خپرونه کې به واورئ چې د لسم جماعت نه پورته تعلیم لپاره ځانګړې شعبه خوښول پکار وي چې اکثره ځوانان پکې د کورنیو لخوا خپلې خوښې ته نه پرېښودل کېږي. داسې ځوانان بیا په مستقبل کې د مایوسۍ او کله کله له ناکامۍ سره هم مخ کېږي. دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړئ. کایوی خواته د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري. نو بلې خواته لوی مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکې ک د تعلیم مقورته ملاو شي نو بیا ورته دا نوې معلومات چې کوم شوبې ته لاړ شي او د تعلیم په کومه سانګه کې بریالي کېدل شي. په دې سلسله کې یو لوی ځمواري د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په اغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا ورسته کپوهیږي نو هم د خپل کورنۍ په خوخه د تعلیم شوبه خوخولو ته مجبوره کول شي. پښتنو کې نن سبا ډېر په هاوی راغلی ک یوې خواته مور پلار خپل بچو باندې د خپل خوخه تعلیم په زور نه کوي نو بلې خوا نوې کول هم خبر دی چې مثبت تعمیری او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپل سوملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړي چې بیلابیل سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کوم کوم شوبو ته او څه ډول تللی شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی ابراهیم خان وایي
زما خپل دا شوق و چې راځه کمپیوټر ساينس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډېر زیات شوق و سره. خو زما یو ماما و هغه مامندې دا زور راکړو چې را د ډاکټر ډېر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټرې سبق ووایه. نو زه بیا د هغه په خوښه لاړم ډاکټرې فیلډ ته. سیما پری میډیکل کې وکړه خو چې یو کال مې تیر کړو ما ته پته ولګېده چې دا زما خوښه مې نه ده چې زه دا سبق ما لوې خوند نه راکو. نور ښه تکړه وم په کې خو خوند نه راکو. چې کله مې میډیکل دولسم وکړو نو ما انسټیټس ورنه کول چې زما شو کمپیوټر سره او بزنس سره. نو هغې نه پس ما ماما ته ویلې که ماما سبق را باندې وایي نو زه د خپل فیلډ نه زما پرېږدی چې په خوند وم او په شوق کې وم. هغې نه پس زه لاړم بیا ما بی بی اے کې داخله واغسته.
که څه هم میډیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده، خو نورې پیشې او شعبې هم ډیر عزت لري. خلک یوازې ډاکټري ولې خوښوي؟ په دې پوښتنه ابراهیم خان وایي،
په دې چې دلته د ډاکټر زیات عزت دی، چې ما کله سی سي کې داخله واخېسته نو چې څوک به مونږ کره راغلو نو زما مور به ورته ډېر په شوق ویلو چې څه کوي. نو هغې به ورته ویلې چې دا خو ډاکټري کوي، ډاکټر کورس کوي، بیا پلار به نن دغه رنګي لګي او چېره د هغوی له به یې خوند ورکوو، مطلب هغوی به فخر محسوسولو په دې فیلډ باندې چې یاره دا د ډاکټر دی. بل دا یو عزت دی د پښتنو یا زمونږ د خلکو ډاکټر دپاره چې هغه د دې خلکو خدمت کوي. نو هر یو کس چې دې فیلډ له لاړ شي ښه خبره ده، او که یو بل طرف ته ورته وګوري د ده دومره ښکلی ژوند دي، خو د هغې وروسته نه ګوري چې یاره زما دا کس ډاکټرۍ له ځي که نه ځي، دا ډاکټرۍ کولی شي که نه شي کولی.
نوموړی وایي مور پلار د بچی سره ډیره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته ښه ښکاري هماغه یې د بچی لپاره ښه دي.
که چېرته یو فیته وي د ذهن نافقولو دپاره، هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وی چاو زما د زی ذهن دومره دی دومره دی، خو بدقسمتي دا ده چې فیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې د هغه خوښ وګوري چې یاره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي، دا په لاس پیچکس رالي، دا ډاکټر دی ډیر دی، دا د دوایانو دغه کوي. نو هغې له یو لاره جوړه کړي. ما ته ایف ایس سی کړی وی، مطلب ایف ایس سی ما کړی وی په دغه کې په بزنس فیلډ کې، ڈی بی اے مې کړی وی، نو زما به بیس جوړ وی، بنیاد به مې جوړ وی، اوس به ما ته هغه مشکلات نه وی. اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې ادوم، کېدی شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وی. ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي چې مطلب یو سبق یې رانیولی د میټرک نه پس، هغوی ډېر ښه لګیا دي.
ابراهیم خان وای خپل مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسو چې په څه طریقه طالب علمانو ته په خاص توګه د لسم جماعت د تعلیم پر مهال لارښوونې او معلومات ورکړي. همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو.
اوس همون د کورس کې داخلا اخیستی ده، زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نشم تللی چې سم ته بې ته لاړ شم او بې ته د سر نه کړم. نو ما سوچ وکړو چې دا ماشومانو ته مخکې د دې پته ولګي، نو هغوی ته به بیا اسانه شي. نو د دې دپاره مونږ دا دغه کوو. بل زه تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې، ما انټرنشپ کولو. نو دا ډېر ځای نه کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل. نو زما شوق پیدا شو، ما ویلې چې دغه رنګ یو ډله جوړه شي چې د کار خدمت ته پاتې او کار وکړي.
اجالا نومې تنظیم کې شامل کسان اول په خپله معلومات راجمع کوي او بیا هلکان د الکانو سکولونو ته او جنکۍ د جنکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي. نوموړی د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوي کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو خپل رونو ته کوم چې سټوډنټان دي هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دې ځان کې دا تلاش کړي چې د هغه څه سره شوق دی. هغه دې دنیا ته نه ګوري، د خلکو خولو ته دې نه ګوري، چېره دا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړېږي زه هم ډاکټر شم، یا ټول خلک بزنس فیلډ ته رواني هلته روان شي، او دا وګوري چېره د دې شي ډېر ډیمانډ دی یا دا خلک ډېر خوښوي په کار دی زم دی ته نه. یو سړی ځان ته وګوري. بل چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دي هغوی له دا په کار دي چې بچي ته وګوري، ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د دوی څه خوښي، مطلب دوی خبره نه کړي، دوی ولا هغه شی راوړي. نو دوی له په کار دي چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي، په دې په اعتماد کې واخلي، بیا په کار دی چې استاد سره یې مشوره وکړي. نو په کار دي چې دا استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او د هغه ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي.
ابراهیم خان سره د کریئر کاونسلنګ یا لارښوونې او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکۍ همکاران هم شته. په دوی کې سندش شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای، جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخا به ډاکټر جوړیږي.
کنه ان مټریک کیس لکه ساينس اخلي، آرټس اخلي، لکه ما بابا په دا مالی کړو اس لکه هم ساينس با اخلي، لکه ما خپل شوق سینا آرټس کې وو که کریټیو دا کنه کې ګل کریټیو سو کم بیا را چې کا بابا راوي چې نما لکه دا کو کو ساينس ما ما واستو بیا مې سي دا ور بیا ما هم مې سي کو خو یکم دا چې لکه ماکس خراب نه کا بابا لکه نور شو چې لکه واسي ماکس خراب نه لري نه خلاص چې بس میډیکل ته لاړ شي ما لکه بابا په ټیسټ هر څو ورته لای کې لکه دا مو شو لکه ما خپل انټرست نو وای کې لکه زه هو کمم زماره خپل لکه دی کې د غیټ د ډیزاینینګ سو کم یا سو د هکوسم لکه زو دا کلیټیس ملتی زو دا بیگز نیکس دا جوړو بزنس خپل کوم نو ڈبلیو بی ڈی سی کی دا وومنز بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر دے خپل بزنس وکړم یا ځکه بیا زه بی بی اے ته راغلم کنه ان ساينسز ته
سندس وای د مشورو او لارښوونو لپاره د خپل جنکو ملګرو تر څنګه یو شمیر د جنکو سکولونو ته ورغلی دي. د غلطه زده کوونکو ماشومان د خپل مستقبل په اړه څه معلومات او اراده لري په دې پوښتنه نو موري وای
ډیر عمر لکه پیرنټس په هغه باندې چې کومه کوله کومه پیرنټس چې شو وړي موږ کو لکه څو خپل انټرست دغه شي ویل لکه زما دا ځکه چې انټرېسټډ یم نه زما ځدا کار کولی شم لکه آی هغه وکي ته میجورټی ټول چې نمدا کوي چې لکه زه میډیکل وکم انجینیرینګ وکم آی ایم پینس وړ زه هغه وکم لکه دا چې موږ ورته مو ویل لکه تاسو چې انټرېسټ یم په کاش تاسو هغه وکي تاسو کوم کې چلې دی چې تاسو کوم کار کولی شئ هغه تاسو هغه وکي لکه موږ بیا کاونسلینګ کوو چې تاسو دا کار دی تاسو دا کې انټرېسټ یم تاسو دې فیلډ ته لاړ شئ دا دا فیلډ کې وکي دا کورسز وکي یا څه وکي
سندش شجاعت وای مور پلار او معاشره ته هم په کار دی چې طالب علمان او په خاص توګه جنکی یوې خاصې پیشې ته نه مجبوروي او دوی هغه تعلیم ته پرېږدي چې کوم دوی خکولې شي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلوی ولنډه دمه مشال لري سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا وار اوري د لسم جمعات نه پورته تعلیم لپاره ځانګړي شوبه خو خپل پکار وی چې اکثر ځوانان پکې د کورنۍ او لخوا خپل خوخه ته نه پری خودل کیږي. دا ځوانان بیا په مستقبل کې د مایوسه او کله کله لنا کمې سره مخ کیږي. د لړکی څه پکار دی د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
اجالا یعنی رڼا نومې تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکې شامل دي چې په خپل د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشټوالي له وجې ځان لپاره تعلیمي څانګه خوښولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوې دي او داسې سبق یې ویلې چې نه یوازې د هغوی خوښ نه وو بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی. د دې تنظیم انتظامی مشر اسماعیل اخونزاده وایي
د دې مرحلې څخه بخلم شکار شوی ما چې کله میټرک تلاړم نو زما او چې څنګه والدین چې دی هغه ان پڑھ دي زما نو والد صاحب سبق ولې نه مې والد صاحب نو زما د رهنمایي د پر سوګدا سیکس نو کنه چې دا زمونږ شي نو استاد مونږ ته دا چې لار خو له چې تاسو کې کم ابيليټيز دي یا کم شستا وخت نو هغه طرف ته لاړ شه نو دا چې سوکس نو جماعت په میټرک کې بلکې په 2000 کې ما میټرک پاس کړو په کما 73% مارکس اوسو اغه د هر یو په کالج کې د انجینرینګ او د میډیکل د اوسو لپاره په داخله لپاره خو پاسان موږ د داخله دا هغه رهنمایي زمونږ نه زده داسې یو ځای تلل چې د کمپیوټر ساينس او واستو د خلکو په بنا باندې خلکو ماته چې نه دا کمپیوټر ډیر ښه شي او هغه کې مخبل ځانته نه کړل چې زما زه نه ځکه ما به ای سی سی وکړه ځکه ما ای سی وکړه نو کمپیوټر ساينس والے کې چې ما د خلکو په خوخه خسته نو پای کې زه دومره کامیاب نشم زما هغه ای سی سی ما سره په پاس نکړه.
اسماعیل خان وای د کریئر کاونسلنګ یا د تعلیمي لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشټوالې یې لوی مسله ده.
کوم سکول د منځو د هغه پرنسپل چې زمون کار ډیر زیات ستاندري کوي ډیر وی څنګه تاسو کار ډیر زیات خ دي او اپریشیټ کوي او خبره ده چې موږ لم بقای چې موږ د دې مور پلار سره د دې سره یو سیشن کوو نو هغه موږ ته نه ملایوي چې د سکول والو د مشمان مور پلار موږ نه نه غواړي او موږ سره مشمان ته کو مشمان ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځنه خو او موږ داسې په ډیر سکولونو کې کار کوي په هغه کې سرکاري سکولونه هم دي او پرایویټ سکولونه هم دي په دې کې هغه کې موږ لاړو او دا خبر او رسول او مونږ ته چې مسله په هغه د مته چې مور پلار دی یو ماجون چې دی هغه به صحیح توګه باندې دا غي رهنمایي شي او غي معلومات ورشي چې نه چې بچي کم قابلیت پکې دی دغه مطابق هغه بچي کو تاسو یو لارې ته ورواچوي نو هغه کې هغه په ورځو په سکندونو کې ترکیږي نه چې هغه لارې چې تاسو د خوخه مطابق یو مشوم والی
نو موري نه مپختلی تاسو چې سکولونو ته ورځي نو طالب علمانو تاسو مشوره ورکوي
زمون پهلنی مقصد خدای کنه چې یو ماشوم ته او خایو شي په زندګۍ کوته ترقی حاصلې نه ته به مهنت کې ته مهنت ته بغیر خوش نشته به موږ غیته وایو چې دا میټرک نه پس تاسو یو د زندګۍ یو اهم مرحله راځي چې باغې کې تاسو د خپل پیشي لپاره یو لار خو خوې چې په تاسو مختلف متل لارې دي نو موږ یو ماشوم ته به هرګز نه وایو چې ته ډاکټرۍ ته لاړ شه انجینرینګ ته لاړ شه یا کرکټر جوړ شه یا یو وکیل یا لایر جوړ شه بلکې موږ ماشوم ته داسې وایو چې هغه چې ته لاړ شه
اسماعیل اخونزاده زیاتوی د یونیورسټی طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعې تر څنګه نور څه هم کولی شي، نو په کار دی چې دغه وخت د معاشرې په لارښوونې او تربیت کې په کار راولي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212211. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال اډیو ته غوږ سیسم تاسو قربا سره لمومند تاسو اونیز خبرونه روښانه مستقبل وارد چې منور شاره څرګند کول او سم ورسېدل د بلې اونیز ادبي خبرونه د باختر ستوري د خبرونه هر اونې تاسو لپاره باز محمد عبد چمتو کوي راځي چې په ګډو توګه شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په افغانستان کې د موزیمونو د ملي ورځې په مناسبت ریپورت ولرو، بیا به په لوګر کې د مطالعې د فرهنګ په کمرنګۍ ریپورت ولرو، او په اخیره کې به رحمدل ویسال سره د گوشتي ادبی او فرهنګي ټولنې په فعالیتونو لنډه شان مرکه هم ولرو. ریپورت ترازو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مې په شلمه نیټه په افغانستان کې د موزیمونو ملي ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځله. دا چې موزیم د یو هیواد په تاریخي رسالت کې څومره مهم ارزښت لري څو تنه فرهنګیان مو پرې په دغه ریپورت کې درغږولې دي. د ننګرهار د اډې موزیم چې نږدې سلور لسیزې وړاندې به پکې د بودایي تهذیب آثار ساتل کېدل، پر کورني سیلانیانو سربیره به ورته بهرني سیلانیان هم د لیدو لپاره ورتلل. د اډې موزیم لپاره په 1903 لمریز کال د مشهور لرغونپوه استاد کوزات په وسیله د بهرنیو لرغونپوهانو په ملکې کیندنې شوې وې او موزیم ورته جوړ کړی شوی و. خو د ثور له کودتا وروسته دا موزیم چور او بیا د موزیم په احاطه کې خود سره کیندنې وشوي چې اوس په یو کنډواله بدل شوی دی. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې دوی یوازې دومره وکولی شول چې موزیم ته د احاطې دیوالونه جوړ کړي او ځمکه یې له غصب څخه وژغوري.
تقریبا دا یو کال په شاوخوا کې ډېر یو ښه موزیم درلود، مګر متاسفانه چې په تیرو جګړو کې چې د حکومت او د وخت د مجاهدینو ترمنځ سختې جګړې وي، دا موزیم لمنځه لاړو او ځینې آثار یې ولوټل شول او ځینو ته اور واچول شو. هډې موزیم یو نړیوال موزیم دی، هغه د نړۍ په تاریخ کې ثبت دی، نو د هغې ازمکه زموږ دپاره ارزښت لري. د دې خاطره چې لږ تر لږه د غصب نه ژغورل شوي وي، موږ د هغې نه دوه جریبه شاوخوا کې دیوال چاپېر کړ. کومه ساحه چې غصب شوي هغه موږ د غصب نه وژغورلې، هغه ساحه زموږ دپاره یو تاریخي اهمیت لري.
فرهنګپال سید کریم ژوندون وایي چې دی کله هم موزیم ته تللې د خپل تاریخ په اړه ترینه یو درس اخیسته دی.
میوزیم زپخپلم چې ډیر زما غل ته ډیر څه زده کوم. میوزیم کې ما ولیدل چې زمونږ په خوانوي بادشاہانو مثلا د شیرشاه په وخت کې یاد څومره کار شو او څه څه جوړ کړیو. یو ټوپک چې ما ولیدل چې هغه اوس مونږ په ریسنس په دور کې نشو جوړولای. ما ته ډیر افسوس راغلو، ما سره یو احساس پیدا شو چې باید مونږ کار وکړو. خو چې مونږ کم کارونه کړی کوم ځای ته مونږ رسیدلی په هغه دور کې او اوس مونږ چیرته پاتې یو فشار روان یو، دا زمونږ لپاره یو درس دی. دا درس چې دی دا نو هغه میوزیم کې کې چې ما کوم شي نه ولیدل دا احساس ما د عمق زنه پیدا کړو.
د ننګرهار د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو وایي ننګرهار یو تاریخي سیمه ده، په کار ده چې موزیم پکې جوړ کړي شي.
د غازی امان الله خان په وخت کې یو موزیم دلته ایجاد شو چې هغه ډیر غنی موزیم و، خو متاسفانه ده په تیرو جنگونو کې له منځه لاړو. خو دا چې موږ وایو چې 5000 کلن تاریخ یې دلته کوم دورې تیر شوي، د کوشانیانو مثلا د بودایانو د تورته نور زموږ په خپله تاریخي خلک چې بدیج دي کې مثلا میړانې ښودلي د هغې اثار ډیر شتون ډیر ضرور دی. او زما په نظر فکر کوم چې موزیم ډیر اهمیت لري، ځکه د یو ټولنې دغه تاریخ چې دی هغه همدغه موزیمونه دي چې هغه بیانوي.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د سراج العمارت ودانۍ د رغونې چارې پیل شوي، کله چې بشپړې شوي نو د ختیځ زون په کچه به پکې تاریخي آثار ساتل کیږي.
دا محل منګه د سراج العمارت ودانۍ رغونې کار پیل کړی دی. تقریبا د 5.5 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې منګه په دې باندې عملا کار شروع کړی دی او 80% کار یې بشپړ شوی دی. وروستۍ نیټه یې هغه د 1399 کال د ثور میاشته. خو د اطلاعات فرهنګ وزارت جدید په دې برخه کې چې له هغې نه وړاندې باید دغه موزیم چارې پای ته ورسیږي او موږ به دلته یو ښه موزیم ولرو. دا ډېر موزیم چې کوم تاریخي آثار په کابل په موزیم کې خوندي دي هغه به موږ انتقال
دی. وایي چې د ننګرهار په سبز آباد غونډۍ کې چې د پنی ماهرینو لخوا قانوني کیندنې پیل شوي، تر اوسه 3 عدد بیلابیل تاریخي آثار ترلاسه شوي چې د موزیم له جوړېدو سره به سم د نورو آثارو تر څنګ دا او د کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو تاریخي آثار هم په دې موزیم کې نندارې ته کېښودل شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان په لوګر ولایت کې د کتاب پلورنځیو مالکان او مدني فعالان وایي چې د نورو لاملونو ترڅنګ په ټولنیزه میډیا کې ډېرې مشغولتیا هم د ځوانانو د کتاب لوستنې او مطالعې فرهنګ کمزوری کړی دی. زموږ همکار نجیب الله لوخیل په دې باب له څو تنو سره خبرې کړې او رپورټ یې پې چمتو کړی دی.
سره د دې چې تیرې ونی ملسیزه کې د نورو برخو ترڅنګ افغانستان په تعلیمي، فرهنګي، علمي او اکاډمیک ډګر کې هم د پام وړ پرمختګونه لري، خو مطالعه او کتاب لوستنه چې د دې برخې اساس جوړوي کتونکي یې دودول د قناعت وړ نه بولي. هغوی وایي چې کتاب لوستنې او مطالعې لپاره باید مدني ټولنې، فرهنګي بنسټونه او نور علمي او اکاډمیک مراکز اساسي کار وکړي. د لوګر پانتون رئیس عبدالناصر ستانکزی مشال رادیو ته وایي چې د مطالعې د اړتیا په اړه باید ځوان نسل خپل مسؤلیتونو ته متوجه شي.
خصوصا ځوانان باید خپل جدي مسؤلیتونو ته متوجه شي. علمي او اکاډمیک نهادونه داسې یو مفکوره او انګیزه په ځوانانو او په خلکو کې ایجاد کړي تر څو دوی تشویق کړي او د خپلو مشکلاتو د حل یوازینۍ لار په مطالعه کې ولټوي.
د کتاب لوستنې او مطالعې د کلتور د پرمختیا په مخ کې ستونزې څه دي؟ د مرکز پلی علم خار د یو کتاب پلورنځي مسؤل سید عبدالحمید هاشمی یو لامل په ټولنیز میډیا کې د ځوانانو ډیر بوختی دل خي او وایي چې اوس مهال ځوانانو دې برخې ته ډیر وخت ورکړی دی.
مخکې به کتابونه ډیر زیات ځوانان مطالعه کوله او موږ نه به وړله، لکه مخکې غوندې لکه نورو کلونو غوندې یعنی ډیر زیات مینه د ځوانانو کمه شوې ده، ځکه ډیر ځوانان له فیسبوک او انټرنیټ نه دوی استفاده کوي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی قاسم خوشیوال بیا د ټولنیز میډیا د اخیزو ترڅنګ کتابونو ته د خلکو نه لاسرسی هم په دې ولایت کې د مطالعې کلتور د دودولو په مخ کې یو خنډ ګڼي.
اصلا کتابو ته ډیر زیات لاسرسی نشته او یوازنی مشکل هم همدغه ده. په دغه حق کې ډیر کم کار شوی ده او کچیرته ځینې ځایونو کې کتابونو ته لاسرسی هم وي، نو اوس د مونږ ځوانان د ټول خلک ډیر مخه دغه فیسبوک او دغه فضای مجازي ته کړی ده او د مونږ غوښتنه د خلکو نه ده تر څو چې دوی مطالعې ته رجوع ونه کړي او علمیت حاصل نه کړي نو زمونږ د غستونزو مشکلات به سره حل نشي.
په لوګر کې د مطالعې او کتاب لوستنې اسانتیاوي او د دودولو لارې چارې څه دي؟ د لوګر د عامه کتابتون مدیر عبدالاحمد فیضی وایي چې یاد کتابتون له سهار تر مازدیګره د مراجعینو پر مخ پرانیستی وي او هر ورځ د اویا او تنو په شاوخوا کې ښځې، نجونې او نارینه د مطالعې لپاره ورځي. دی وایي عامه کتابتون کې زرګونه عنوانه بیلابیل کتابونه شته او د مراجعینو د اړتیا وړ کتابونه پکې تر یوه بریده پیدا کیږي. قومی مشر فرخات اکبری د مطالعې د دودولو یوه لاره دا ګڼي چې په مرکز د ولسوالیو کې د مراجعینو لپاره عامه کتابتونونه جوړ شي.
موږ غوښتنه دغه ده چې د کتابتون دلته جوړ شي چې خلک په آزاده ډول هلته ورسي او خپل ستونزې یا کوم سوال چې ورته پاتې کیږي یوازنی همدغه کتابتون دی چې د خلکو مشکلات حلوي.
د دې تر څنګ په پښتو ژبې کې د هرې برخې د کتابونو کمښت او حتی نشتوالی دی. د لوګر یو تن اوسیدونکی مبارک شوایی هغه کسان چې په څېړنه او کتاب لوستنه بوخت دي د هغوی د آثارو د چاپ لپاره باید امکانات برابر شي.
هغه څوک چې کتاب لیکي هغه باید وهڅول شي او هغه ته امکانات برابر شي تر څو نور کتابونه او ډیری لیکنې وکړي او د هغه د ځینې کتابونو لګښت په غاړه واخیستل شي تر څو مطالعه دود شي.
بلخوا مدني فعاله انیسه بهال ټولو مدني او دولتي بنسټونو غواړي چې ځوان نسل ته د مطالعې او کتاب لوستنې په اړه عامه پوهاوی ورکړي او د هغوی فکرونه د دې ته آماده کړي چې د نورې نړۍ د پرمختیاوو او د ژوندانه د اسانتیاوو راز په کتابونو کې ولټوي. همدارنګه په لوګر کې د فرشته رحیمي په نوم یوه میرمن هم وایي که چېرې ښځو او نجونو ته جلا کتابتونونه او مناسب چاپیریال جوړ شي د ښځو په لیکو کې به هم د کتاب لوستنې بهیر پرمختګ وکړي، ځکه د لوګر په دودیزه او کلتوري ټولنه کې ښځې او نجونې نشي کولی داسې کتابتونونو ته د مطالعې لپاره ورشي چې په هغه کې د ښځو لپاره جلا او مناسب ځایونه نه وي موجود.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خبرونې په وروستۍ برخه کې مو ځوان شاعر رحمدل وصال د ګوشتي ولسوالۍ په ادبي او فرهنګي وضعیت درغږولی دی.
رحمدل وصال کدارته وایي چې په ګوشته کې ادبي او فرهنګي ټولنه لکوم وخفاله ده او تاسو سره به په دغه ټولنه کې څومره ځوانان او په مناسبتونو غونډې کوي او کنه داسې وخت مور د ټاکلې وي په ټاکلې وخت غونډې کوي.
خوشاله اوسېږي رضا تمنونه کوم عبید صاحب. د ګوشتي ولسوالۍ ادبي او فرهنګي ټولنه تقریبا د 1500 کالو نه فعالیت لري او د سې ځانګړې وخت نه دی معلوم چې یره په دغه وخت کې کیږي. دوه میاشتې پستیم کو درې میاشتې پستیم کو خو دغه دوه مشاعرې او غونډې پکې ډېرې د سې دي مشخص دي ځانګړې دي چې په اخترونو کې کیږي چې په هغه کې هغه د شیر مینوالم کڅوک مسافرۍ کې هم راغلي او مقصد د شیر مینوالم زیاتی او شاعران هم زیاتی. نو دغه خو مشخص دي او نور د سې دوه میاشتې درې میاشتې پستم کیږي او ډېره فعاله ټولنه ده.
دا چې تاسو دغه دوه وخترونو کې لوی مشاعرې کوي د طبيع یوازې د ګوشتي ولسوالۍ نه شاعران او مینوال راځي او کنه نور ولسوالۍ او مینوال او شاعران هم پکې ګډون کوي؟
نه، دا خود سیده چې دوه ورځې درې ورځې مخکې موږ د فیسبوک نه ملان ورکو او د رادیوګانو د رسنیونه ملان ورکو د لر ولسوالۍ ونه ملګری راځي لکه ممنداره شو کامه شو د نور ډېر لری ولسوالۍ دی ملګری راځي شاعران د شعر او د ادب مینوال او موږ سره پکې شراکت کوي او دغه مشاعره په مخ باندې وړو د ماغوي په برکت باندې لا خسته کیږي.
کله چې تاسو د لوی مشاعرې جوړو د کلی قومي مشران سپینګيري ځوانان او تا کم سنه ماشومان هم ستاسو د مشایری ګډونوال وي؟
او مشران کشران د ټول پکشتون لريات مشایره چې د ګوشتي ولسوالۍ پانګړ کې منګه کو. نو د دې ترڅنګ د نظامی کم مشران افسران ضابطان او سربازان چې کوم دوی پکشتون لري
تاسو به په دغه د ګوشتي ادبي او فرهنګي ټولنه کې سو تنه فعال ځوانان چې هم شاعر وي هم لیکوال وي غړیتوب ولري؟
تقریبا منګه لرو شاعران ملګری د ګوشتي ولسوالۍ کې چشتون ولري دغه 15-20 نفر خو شاعران منګه لرو. نو او نور مینوال خو د شعر او د ادب چې دي خو بیا زیات دي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره به تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې
چه دور بل د پیچو خم د سرنا پری و تما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری و تما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوڑ کڑے و روٹ سوات ما فزین کی دارال سی پدی و فلم جوڑو
دا ہر س پمشال راڈیوی مجلک دا سه شنبه پا ورځ پا درې نیمو او دا چهار شنبه پا ورځ پا یوه نیمه بجه.